ماست.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ ملګرو ملتونو په بیوازلو هیوادونو کې له 130 میلیونو کسانو سره د مرستو لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلی دی. یوه تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
په دې هم راپور درته لرو چې یو شمیر میرمنې چې اوس دندې له لاسه ورکړي وایي د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
دا مهال ژوند ډېر سختیو سره تېروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
پر بیلاروسي چارواکو بندیزونه لا سخت شوي. دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو. در هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. د طالبانو د ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین وایي د پخوانی اردو یو شمیر خلکو ته به هم په نوي اردو کې ځای ورکړیم. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا ډیره ناوخته نه ده چې ایران د اټومي تړون په تړاو باندې له خپل دریځه شاتګ وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې کړې دي. ښاغلي ویست نن په خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه لنډ لیکلي او عکسونه خپاره کړي. هغه زیاته کړې چې د امریکا له یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان د راتلونکو په اړه بحث وکړ. تام ویست په دې اړه ټویټ کې لیکلي چې د قطر د ملاتړ او فعالیت د ستایلو دی. تام ویست تر دې لیدنو مخکې په دوحه کې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له لوړپوړي چارواکي سره هم لیدلی دی. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت ناوخته له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړي پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د دوی د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین دا خبرې پرون په پکتیا کې 203 خولي اردو کې وکړي.
البته کسوی کی قبلا هم کسان هم جذبیږي چې په خوانی اردو کې روزنه تر لاسه کړي او مسلکی دي. دا به هغه کسان وي چې فساد کې ښکیل نه وو.
تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلو دوی په پاوز کې د پخوانی حکومت چټپوړی سرتیری نه نیسي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت شاوخوا درینیم لکه پوځیان، پولیس او د ملي امنیت سرتیری درلودل. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویل په هغه کمیت اردو ته اړتیا نشته. د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خبره د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیاله ویاند ذبیح الله مجاهد پرون خپلو ویندویانو ته د یو روزنیز پروګرام په پای کې وکړه. دې غونډې ته د رسنیو ځینې مسؤلان هم غوښتل شوي وو چې هغوی له طالبانو وغوښتل چې د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې همکاري زیاته کړي. طالبانو پرون د 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویندویان رسنیو ته وپیژندل. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې سمود وړاندې په یو نظر پوښتنه کې ویلي وو چې د طالبانو پر اتک 15 سلنه رسنۍ تړل شوي او اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي پر نشو د روغدو کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت یې لوړ کړی دی. د دغه وزارت ویان سید خوستی ویلي پلازمینه کابل کې دی مرکز پخوا د زرو روغدو د درملنې وړتیا درلوده، خو اوس په یو وخت 3000 کسان پکې تداوي کېدای شي.
د اسلامي امارت پلان دا د چیپو کابل ښار کې او پټولو ولایاتو کې چې څومره معتادین دي دغه معتادین راټول کړل شي، د دوی معالجه وشي، علاج وشي. دا خلک واقعا د ترحم وړ دي، د رحم وړ دي، دا مریضان دي، دوی مجرمین نه دي.
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د سړې هوا پر رسیدو د کابل له بیلابیلو سیمو نږدې 3000 معتادین ټول کړي او د درملنې مرکزونو ته استولي دي. په خوانی سرویګانو کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې په نشو روغ دي. ازادي راډیو ته غواګست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر هیڅ نه ورکوي، خو په خبرې ایران ته لا ډیره ناوخته نه ده چې شاتګ وکړي. بلینکن خبریالانو ته ویلي نړیواله ټولنه به نږدې راتلونکي کې دا څرک ولګوي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورګرځي او کنه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیا او چین 2015 کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس تمه وه چې ایران اټومي فعالیتونه محدود کړي او پر ځای په دغه واد لګول شوي بندیزونه د لویدیځو لخوا راکم شي. 2013 کال کې امریکا له دې تړون ووته چې پر ایران ورسره بندیزونه لسره پیل شول او دغه وادم اټومي تړون کې خپل هوکړه ته ژمن پاتې نه شو او په تدریجي توګه دا ژمنې ماتې کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولی ته لنګدې سیمو په شا کړي. بلینکن ویلي امریکا غواړي روسیا په سیمه کې درامنځته شو نه اندرویو د حل لپاره ډیپلوماټیکا لار غوړه کړي.
In the meeting with the foreign minister I was very clear that there would
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات کې مې په ډاګه وویل چې پر اوکراین د روسیې یرغل به جدي عواقب ولري، لدې ډلې د لوړ اغیز اقتصادي اقدامات چې موږ په خواتره ډډه کړې.
بلینکن او لاروف پرون په استاکهولم کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې کتلې دي. لاوروف بیا ویلي موسکاو اوږدمهاله امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې ختیځ لوري ته د ناټو پراختیا ودروي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو سازمان په جګړو ځپلو او بیوزله هیوادونو کې د 103 میلیونه کسانو د بشري مرستې لپاره د څه باندې 30 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي د دغه مرستو څه باندې 10% دی افغانستان ته ځانګړي شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیونه نغد ډالر هم رسیدلي. تفصیل د اسدالله الودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالر له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بېوزلو هیوادونو کې له 103 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives it can and it can do it here
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستي ورسوو.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس ویل اوږدې شخړې، سیاسي بې‌ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمي بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي کچیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزه شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوې بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې 103 میلیون زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشری وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوه شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخوانی حکومت له ړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقدې پیسې کمې شوې. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي له دغه هیواد سره د بشری مرستو په دوام د چهارشنبې په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ارمنو افغانانو ته د نقدي او بشری مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. یو شمیر میرمنې چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورتر غاړې دی او اوس دندې له لاسه ورکړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغو میرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کولای شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو 15% راکم کړي، خو طالبان په دې اړه بل ډول نظر لري. جزئیات په دغه راپور کې.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپلې وکسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندې له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تیروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل، همغه پیسې څو موده مو خوړلې، خو فکر کوم چې بیا به څه کېږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپلو خویندو د بې برخه لیکتو په اړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوي، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعاله نرګس احمدزی وایي:
کچېری په وټولنه کې یوازې نارینه وو ترزښت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل صحنې خويس تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او اړتیامنه ټولنه وسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویان احمد الله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
شدی چې په دولت کې رسمي وظیفه لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سوله په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینو تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولای سي خپل کارونه مخته یوسي.
لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالص عوایدو د 15% کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشمې په ورځ خپور کړی ویلي د افغانستان د ناخالص عوایدو کچه په 2006 کال کې له 6 میلیارد ډالر څخه 14 میلیارد و او ممکن د غشمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارد ته راحکته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وربشو روزګان ته په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابره شوی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کمک سره مخې دي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي هم وایي په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. په دې اړه یو مفصل راپور له روزګانه واورئ.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچال لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګیډه وژه ده او اوس تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د ورزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومان په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږي ویده سوي دي.
چې دا مواد نه خورم هم داسې نه و، والله که پر لارې تلاس، والله که یا ګرځې داسې، والله که یا خبرې کولې، والله که یا نخ کېدل، بس به کب ورځ بیا ژړل غریب یې ولې د مشر نهسته چې وي خو والله خو دغه مواد مواد وزیل دی دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت چې پیدا کړي نه کې.
د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکي مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې ښایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیه په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هر ورځ تر ساعتونو پلي مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلي دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیه مواد ترلاسه کړي او یا هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نمې پاګه کرک نه درمه د زنګ راځم کمی وړې ده نه مواد راکې نه مشته را رسېږي و په شې زدن نه کې یوه یوه نه کې ټوله کې وړې کې مش دغه پرېږدې پرون مې ورته کتل کاټنا نه څلور پنځه ویړو په خونه کې چیرې کول پرونه نه و د سکول نه پډه کو ویړو مش دا اینن درمه پر د زنګ راځم شنه مې پدغه رکان دي د غوزې مې شوا سیب چې پکې کښې نه په میان کې ولاړې ده نه سي در شو دي لاندې کوي چې ولاړې سي در کې نه وي و وزې راځه و وزې بل صبر اله راځي بل سبا ولا راس وینست مواد خلاصې دې زی و زی ولا کدان لا درکو مش کښنیان و جدي مش په کور کې د ماشان غوړ نه لرونه ولا کښې لرو کښنیان مې د غاړې د غوزې مشاس د علي رضا سره پر شو زو خدای ک په موټر کې راغلی یا پر موټر ګاټا دن پر شو راس مخسن پر شو نس ولا لري دې مش ته شي نه راکنه شي را راس
کای بیا زما سره غلې کښنیان و جدي چې د ځان د ماشام د نه لرونه ته په غوږ نه ستین زما ورته چې په پښو زو راځو ته علي په ګاډې د دې د ناس یاړې و چې دا
په روغتون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤله ډاکټر ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا منی چی په دغه ولایت کې ماشومان ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه دخته ماشومانو ډیر والی دی. دا وایي د پخوا په پرتله څو برابره په سوی تغذیه دخته ماشومان شمیر زیات سوی دی.
ډیر په تکلیف کړی چې موږ په واسه پوره یي، موږ هغه تر یوه نیم بجې پورې خپل کار ته کوو، مواد وړو ورکوو چې دی ورځي کور ته رخصت وو. موږ تر اوسه پر پرسونال هم بند کړی دي، یوه دننه پرسونال ته ورکوو، نه خیښ خاله ته ورکوو. هغه چې د چا حق یې موږ هغو ته ورکوو، موږ یې لاس ګورو مچه ګورو چې د هغو حق یې موږ هغو ته مواد ورکوو. نورې بلې چاته ډېر سوي دي، مریضان بیخي ډېر سوي دي، دونې ډېر سوي دي چې یعنې زموږ تر اوسه وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دی د سختې وچکالۍ له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته 1 میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
د آزادۍ په څپو کې په روانو چارو تاوده بحثونه هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو خپرېږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
اوس هم له ملالۍ بشیر نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د هدفي حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د یوې هدفي وژنې په کیسه پیل شوې ده. د پیښې کیسه یو عیني شاهد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې ده چې وایي د اګست میاشتې په اخره کې وسلوالو طالبانو د 2 پخواني پوله ساتونکو پولیسو پر کور حمله وکړه، هغوی یې ووژل او مړی یې په کوڅه کې پرېښودل، کورنۍ مړی خاورو ته وسپارل او له هغه ځایه کډه سوه. د مقالې په وینا دا ډول پیښه د افغانستان په جنوب کې د هرې ورځې کیسه ده او دا وروسته له هغه چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ. مقاله یادونه کوي چې د هلمند، کندهار او جنوب ته نورو سیمو دا ډول کیسې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې هم راپورته کړي چې له اګست میاشتې راهیسې د پخواني افغان دولتي کارکونکو تر 100 زیاتې وژنې او اختطافونه ثبت کړي دي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې دا وژنې په داسې حال کې سوي چې طالبانو د افغان حکومت پخواني کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته د عامي عفو اعلان کړی و او پر طالبانو نړیوال فشار اغیز نه دی کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه دی ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب درېدو پریکړې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت او میانمار د واکمن ځواک هڅې چې غوښتل یې نړیوال په رسمیت وپیژني د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بې ځایه ولاړې چې ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د استازو په اړه پریکړه وځنډوله. له افغانستانه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استاز لپاره او له میانمار د پوځ د استاز لپاره اوس او په ډیر احتمال سره تر 2022 کال پورې غړیتوب ځنډول شوی دی. امریکا او د 193 غړو لرونکو سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د طالبانو او د میانمار د پاوڅ ځپونکو اقدامات غندلې دي. مقاله یادونه کوي چې طالبانو په اگست میاشت کې افغان حکومت ړنګ کړ او د افغانستان کنټرول یې په خپل لاس کې واخیست او په میانمار کې پاوڅ په فبروري میاشت کې په کودتا سره د دې هیواد ملکی حکومت لمنځه یووړ. مقاله یادونه کوي چې یو شمیر طالب مشران تر اوسه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. ګڼو سترو قدرتونو لکه روسیه او امریکا ویلي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر هر ډول پریکړې مخکې باید د طالبانو چلند وڅارل سي. ګارډین ورځپاڼې د یو افغان هلک په اړه لیکلي چې یوه میاشت لا نه کیږي چې برطانیه ته رسېدلی خو هلته ورک سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې د 11 کلن محمد خان د لټون عملیات یې پیل کړی دي چې تیر ځل د 3 شنبې په ورځ د مازیګر پر 4:30 بجو لیدل سوی و. د مقالې په وینا محمد خان دغه ځای ته د فوټبال لوبې کولو ته ورغلی و خو چې خپل کور ته ستون نسو پولیسو د ده عکسونه خپاره کړل او پلټنې پیل کړې. د هلک پښتون یاد سوی او د پولیسو د معلوماتو پر اساس انګلیسي بیخي لږ زده و.
اروپای ټولنی امریکا او د لویدیز کلیدی متحدانو د بلاروس پر سیاسي او اقتصادي څیرو پراخ بندیزونه ولګول. دغه بلاروسی چارواکي په دیموکراسۍ ضد چلند، د بشري حقوقو په سرغړونه او لکړوالو په ناوړه استفادې تورن دي. بلاروس بیا دې بندیزونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي تون ځواب به ورکړي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې په حواله باندې اسدالله لودین جزئیات وړاندې کوي.
اروپایی ټولنه وایي وزیرانو یې پر بلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په دویمه په یوه غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2020 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی، پر بلاروس د اروپایي ټولنې پنځم پړاو بندیزونه دي. د بلاروس رژیم توران دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چان ځپلي او زرګونه تنه یې توقیف کړي دي. د بلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجې راپورونه هم ورکړل شوي او مواثق راپورونه ښودلي چې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپایي ټولنه د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي ناورین لامل هم د بلاروس رژیم بولي. دغې پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولند ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتبا شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت پر لپسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپایي ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بلاروس ولس شخصیتونه او یولس هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کیږي. د بلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناندریو له پایله تر اوسه دغې ټولنې پر 133 بلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپل اړخه د بلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپایي ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په بلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په پنځم پړاو کې د بلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بلاروسی چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قربانی کول یاد کړی دي. کله چې تیر کال د اروپایي ټولنې او بلاروس ترمنځ اړیکې ناندریز شوې او د ټولنې پر بلاروس بندیزونه ولګول، د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپایي ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بلاروس د رژیم سیاسي مخالفې سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې لګول شوي څلور پړاو بندیزونه کمزوري بللي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګاستو سم د زینو خلکو غږونه در تخبرو.
ستاسو لا پیغامونو
زه محب الله محب د کندهار ولایت څخه پیغام درته پریښ دی. ور جانا د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتنې وروره دا کوم امریت چې راځي افغانستان ته دا وان ولست لپاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مم ولست د سره ځکه فار غریب د نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویوړل.
یو نجم له هلمند ما اوسنه د تلیفون اور نه نه تا د کیش ته وی توله ات کی د شکرن سیمه لوري چونزی لکسی سلام.
زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د علی لیسه انې سر معلم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمبر په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خاغصب شو. دا چې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګانی هم کړی وي، باوجود د دغو عریضو هیڅ چا د دې پښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، موږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې موږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې موږ ډیر مظلوم معلمان یو، زموږ معاشونه نشته او ډیر مشکلات سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشت ګمبيري نه د سرک خواته بیا دولتي ډیر شپږ وسو جریبه مزه کده. دغه مزه کده کې مونږ ته لطف او کرم کې مونږ ته د نمرې راکې مونږ کورونه نن لرو در په در خبرې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوې حکومت د معارف پرورۍ حس په تحریک راشي او زمونږ دغه اواز او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. لنډو خبرونه به واورو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې کړي. ټام ویست نن په خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه لنډ لیکلي. هغه زیاته کړې د امریکا له نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. ټام ویست په دې ټویټ کې لیکلي چې د قطر د ملاتړ او فعالیت د ستاینه کوي. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین وایي د یوې پیاوړي اردو د جوړولو لپاره هڅې کوي. هغه پرون په پکتیا کې 203 قولي اردو کې ویل چې د پخواني اردو یو شمېر مسلکي کسان هم جذبوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنوي ته معلومات ورکړي. د طالبانو د حکومت کورونې چارو وزارت وایي پر نشو دروګ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته لنږدې سیمو په شا کړي. او انتونی بلینکن په یو بل بحث کې ویلي له وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. اوس هم دوی منیمای پلو په دوی منیمای کې ازادي په سپو کې خبرونه خبريږي.
د ازادۍ په سپو کې
درم واجې ازادي
درنو دوستانو ستړي مشه یجملن مو د ازادي د چپو د دیونه په پروګرام کې هر کله کوم. افغانستان او ایران دوه خوا په خوا غونډي هیوادونه وبه د غیر قانوني کډوالو تګ راتک په زینو زایونو کې د سرحدي کرخونه څرګنتیا او قاچاق ډیر کله د دوړو هیوادونو ترمنځ ناندريزي موضوع غانوي. خو داسې کم پیښ شوې دي چې د ایران او افغانستان پر پولو دي د یو بل سرحدي ساتونکو پر یو بل ډزې کړې وي. همداسې خبرونه خبر شول. په نیمروز کې د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د جګړې خبرونه په دې موضوع باندې به په دې خبرونه کې بحث کوو چې د ایران تعلق او اړیکې له افغانستان سره اوس د طالبانو له حکومت سره څنګه دي او مخکې څنګه وي. په بیګانۍ پیښه به همغږي کو چې ولې رامنځته شوه او د څه استازو لیکي. خپرونې ته مو میلمانه رابلل دي د سیاسي او نظامي چارو شنونکي احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی. همدارنګمو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد ته چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت رسمي ویان هم ده بلنه ورکړې او د خبرونې په یو برخه کې هله لرو چې هغه هم را سره یو ځای شي. خو له هغه مخکې راځي چې لومړی ز خپل همکار ته ورشم. زما همکار مصطفی صدیقی را سره په سټوډیو کې دی. تر اوسه پوری د دغه پیښې په اړه چې په نیمروز کې شبیه ویل کیږي چې د افغانستان او ایران پر پوله باندې جګړه شوې ده د دواړو لورو د پوله ساتو ترمنځ، موږ څومره معلومات لرو؟
اولین درگیری مسلحانه جدی بود انصیب بین نیروهای طالبان و محافظان سرحدی ایرانی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان که خبرساز شد. درگیری در ساحه مرزی ولایت نیمروز نا وقت روز چهارشنبه اتفاق افتاد و چند ساعت بعد گفته شد که به پایان رسید. سخنان متناقض در مورد درگیری گفته شد. مثلا برخی از رسانه ها از سقوط چند پسته سرحدی ایران به دست طالبان خبر دادند، اما بعد خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش درگیری ها را تایید کرد، ولی خبر سقوط چند پسته مرزی ایران را تکذیب کرد. آماج نیوز مثلا گزارش کرد که با توجه به درگیری های سنگین در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز، طالبان از ساکنان محلی خواستند که از خانه های خود را ترک کنند. خبرگزاری تسنیم هم توضیحات داد در مورد رویدادها و گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه شغالک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان رخ داد. سخنگویان طالبان هم رویداد را تایید کردند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری مرزی را و اختلاف مرزی بین به گفته او مرزنشینان مرتبط دانست و افزود که موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد و گفت که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شد و پایان یافت.
ز خپل ملمنو تورزم خغل منصور دی افغانستان روابط د تاسو فکر باندې ل ایران سره په تیرو کې ل څل وړو شوو ډاکو
لبد مرکز موږ گاونډي هیواد ایران د دې اخوندی دولت له ایجاد او یا شروع نه تر اوسه له افغانستان سره چندان ښې اړیکې نه وې او نشته. ټولې اړیکې چې دوی هڅه کړې وې ساتي د افغانستان له دولتونو او یا ملت سره، هغه د هغوی د خپلو ملي، شخصي او دینی مذهبي افکارو د ګټو په اساس بنا دي او هیڅ کله د متقابل احترام پر اساس چې د انساني اخوت، د اسلامي اخوت او ورورګلوي او یا هم د ګاونډیتوب اساس تشکیلوي په دې بنا نه بنا شوی.
اوس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، په تیرو څو میاشتو کې چې موږ ګورو خو ظاهرا د دواړو لورو روابط دومره بد نه ښکارېدل چې سره د جګړې ته ووځي.
موږ او تاسو کې د ایران د ډیپلوماټانو هغه رسمي ژبه په نظر کې وساتو، هغه چې په رسنیو کې راځي، هغه چې کله افغانستان ته دوی سفر راکوي او یا افغان پلاوی ورځي، هغه ډیره نرمه او غوړه ډیپلوماټیک ژبه وي، خو تر شای د ایران خپل ګټې خوندي وي، نه د افغانستان ګټو ته احترام. مګر په وروستیو کې موږ او تاسو د ایران د یو ارشد ډیپلوماټ چې د افغانستان او سیمې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر چارواکي دی، د هغوی یو پټه یا ښکارا ناسته چې د خپلو چارواکو سره یې درلوده، موږ او تاسو واورېده چې هغوی د طالبانو د اسلامي امارت د راتګ په اړه ډیر منفی نظریات درلود.
په افغانستان کې د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله او همدارنګا د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره دی. مجاهد صاحب ستړی مشي، دا چې تاسو وخت کم دی، له تاسو زه خپلې پوښتنې زر کوم، بیا تاسو سره خدای پماني کوو، زه به بیرته میلمنو ته راځم. د ما پوښتنه له تاسو دا ده چې ظاهرا په رسنیو کې دا له ډېرې مودې نه وروسته په سرحد باندې د ایران سره د افغانستان د پولیساتو یو نښته ده او ډیره توجه وراله ولید، د تاسو لیدلوري د پیښه څنګه رامنځته شوه، علتونه څه وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حامد و مصلی، اما بعد که ایران د سرحد موضوع داسې وسی هلته په سیمه کې په نیمروز ولایت کې په محلي سطح باندې ساتونکو ترمنځ کوچنی برخورد رامنځته شوی، چې هغه کې څه تلفات نشته. البته یو شایع خبره شوه چې جنگ شوی، جنگ ډیر لوی نه و او ډیر زر بیا وروسته چارواکو د دواړو اړخونو هغوی اقدام وکړه، جلوګیری د پراختیا د قضیې شوې ده، اوس ستونزه نشته، دواړو خواوو تفاهم سره وکړه او هغه ساعتونو کې بیرته ستونزه حل شوې. خو د تکرار مخنیوي لپاره
هم اقدامات سوی دی په مشرانو ته هدایت شوی چې نیمروز کې د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي دغې اخنم توکراسي چې داسې ستونزې پاینده کې تکرار نه
د تاسو د حکومت او ایران ترمنځ اړیکې څنګه دي او تر اوسه پورې څومره پر یو بل باور شته
باید تصدیق کړو چې اړیکې مو الحمدلله ډېرې ښې دي د باور وړ اړیکې سره لرو ایران زموږ تاسې یو همسایه هیواد ده افغانستان د خپلو همسایګانو سره خو اړیکو ته اړتیا لري دا په ټول افغانان درکې مهم درکو او د تفاهم په صورت کې او د امانګۍ په صورت کې کومه ګټه سیمه او موږ دواړه هیوادونه تر کولای شو هغه په تنش کې نه کیږي نو د ایران اسلامي جمهوریت سره زموږ اړیکې کیږي او پیاوړې دي د اعتماد وړ دي ستونزه نه پکې وینو دغه سې وړې مسایل نه باید کیږي موږ
مجاهد صاحب په ایرانی رسنیو کې ونیوکه شوې ده چې د ایران رسمي نیوکه خونه ده دوی ځینو ژورنالیستانو یا رسنیو ویلي دي چې په طالبانو کې سرحدي بې نظمۍ یا د طالبانو د ځواکونو ترمنځ یو نظم نشتوالی دا د دې سبب شوی دی چې په سرحدونو کې داسې نښتې رامنځته شي بې نظمي د تاسو په سرحدي قواوو کې تاسو منئ؟
هستی که موضوع داده از دقیقی سوی تفاهم سوی او ایرانی کارگر را تسیمی تا را وقتی در افغانستان طرف تا نو ممکن ها کارگر نوی پوستی ویزمو پا خواب را که کار شروع کرده یا ممکن یا بله وجه وی و دیبانی پلتان هم روان ده خو هستی که در برخورتی وزده سوی تفاهم و زمو گر مسئولین چالتا پا سرحد که موظف دیدی سرحد تاتن دی پار اوی هم طبعا کوم اقدام کړی هغه موږ د کنټرول لاندې دي او پاتې ایرانی جهاد ته هم دا مسولیت ورګرځي چې دوی هم باید اوس به خپله زمينه بسایده نه کی او خو په عموم کې دغه وړې مسائل د دې باعث نه کی ستونزه ایجاد شي او زموږ ځواکونه په عموم کې کوشش کوي چې منظم شي او البته نوې دي په ټول ورخونو کې نوې ځواکونه د سرحد ته
ایران له پخانی حکومت سره د اوبو په سر باندې یو څه ناندرې درلودي همدارنګه د غیر قانوني کډوالو لپاره وختو شکایت کوو د قاچاق نه اندېښنې درلودي په دې برخه کې تاسو د ایران د اندېښنو په اړه څه وایئ
موږ وایو چې ایران تر سي اړیکې له روز موږ هیاتان سره راغلي د دوی هیاتان راغلي دلته اعتماد وړ اړیکې جوړې دي او یو اطمینان موجود ده په منځ کې په تنش لپاره هیڅ شی هم نه لرو په منځ کې دا مکه دوړې و د نړۍ کې سره بے اعتماد سي او د یو بو سره کوم موضوع سي دغه د لانجې په حد کې نه ده افغانستان د مرحوم موسی شفیق په وخت یو تړون له ایران سره لري افغانان یې تړون ته اجمن دي او دغه په اصول باندې به د یو بو کوم تړون سیستم یې عمل کوي او بل مسله دا چې په سیمه کې وچکالي راغلې ده تبان په افغانستان کې هم زیرمې د اوبو ناس کړي د ایران هم اثر کړی خو دا د دې وجه نه شي کېدی چې موږ یعنې ستونزه ورته جوړ کړی هغه یو وچکالي ده او آفت ده پېښ ده او دومره موضوع د سرحد کې د اوښتونکو خلکو هغه باندې موږ کوشش کوو چې غیر قانوني څوکې خواته وانه وړي له اسنادو سره وي او بل د افغان مهاجرونو ستونزه په ایران کې شته چې هغو سره ناسم چلند سوی کله کله ځورول شوي د پلسیوی دی لا یو ورک موږ ستونزې درکړیم دی ایرانی جهات سره شریک کړي دوی د رسیدګي اجمنه کړي او ته امید داده چې هر څه زر رسیدګي ورته وست اول دی وسلوالو شتون یاد دې چې تاسو یو بل هیواد ته خطر پیښی د دواړو هیوادونو په وړاندې چې دي څو کوم موږ په افغانستان کې اجازه نه ورکو چې هغه د ایران خاوت ته څو ضرر پیښی دی وي موږ خاطر نه پیښی دا وایو د طرفه درناوی وي چې پولیس په سر سره لرو او یو بل خاوت ته احترام
مجاهد صاحب ایران کې ورستیو کې و غونډه و د افغانستان په تړاو باندې د تاسو استازي په کې ګډون نه درلود او پاغي کې د یو پراخ بنسټه یا هم شموله حکومت ټینګار وشو د ایران د دغه غونډه په اړه باندې چې په ایران کې وشو او زینو چارواکو په بیلابیلو طریقو باندې د خبره په نورو لارو باندې هم کړی ده د دغه وختن په اړه تاسو څه وایي ځکه چې ایرانی لورې ټینګار کوي چې دوی په غونډي هواد کې باید سی یو حکومت چې دوی په وینا هغه پراخ بنسټه یا هم شمول اوسي
نو اول خدام موضوع چې الټرناس ته سي واغه د افغانستان د همسایګان ترمنځ ناشته وس خو هم داسې ناشته دي درلودلې او دا ظلم کړي و ممکن مختلف موقفونه پکې ښکار شي وي کو ډیره مهمه مسله دا ده چې موږ غواړو چې افغانستان په مسایلو کې څوک مداخله ونه لري د افغانستان کې دنه د نظام څنګهواله د نظام کې د ګډون مسله ده د افغانانو مسله ده د افغانان پورې اړه لري د افغانستان ملت په دې اړه تسلیم نشي خپلې ګټې منافس سنجي دا که څنګه زموږ ځان ته حق نه ورکو چې افغانستان ایران په حکومت کې مداخله وکړي غو
ګډون نه ګډون تشریح کو یا نور موضوعات مطرح کو نو هیوادونه باید داسې څه ونه لري. اگر کدی دی لدور سی وغیرې و اظهار په حد کې وو نو موږ سره خبرو تماسونو کې دوی ته قناعت ورکړ شوی چې افغانستان نو مسائل منافع چلا دي خپلې ګټې سنجي هغه څه اقدامات کوي او ایران باید ورته کار وکړي او یو د بل په امور کې مداخله ونه کړي.
ورستۍ خبره مکراته وای د ایران یو هیئت په ورستۍ کې راغلی وو کابل ته او الته دی تاسو سره د ځینو توافقاتو خبرې هم وشولې. دستي تاسو له ایرانی چارواکو سره چې په کوم حد کې راشه درشه لري کوم مسائل د تاسو دواړو لورو ترمنځ ډیر د بحث وړ دي؟
ډیر مسائل دي. اول مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد حفاظت مسله ده. دواړو ته مهمه ده قاچاق تیریږي دا تیریږي ممنوع مواد تیریږي دا تیریږي غیر قانوني خلک اوري دا مکتم سر خدای ستونزه ده. دوی ته هم دا دواړه مسائل سره مطرح شوي. او بل موضوع د تجارت په برخه کې د پراختیا خبر وسی دواړو هیوادونو ښه توافقات کړي دي سره په لاره کې د سهولتونو ایجاد شي تجارانو ته د مالونو د انتقال په وخت کې اسانتیا ایجاد شي. داسې ایرانی مجلوري ژمنه کړې چې افغانستان کې ځینې زیربنایي پروژې یو دی ریل پټیا دی اهن خط هغه تر کارلاندې نشي تر بال خو بیا تر بدخشان پور رسی دا تر بحثلاندې ونیول شو. داسې برق مسله د ځینو ولایتونو کې له ایران وارداتي برق راځي د هغو د نرخونو باره کې د قرضو د تادیې باره کې خبرې وسوې د بس د تخفیف باره کې خبرې وسوې. دغه موضوعات ټول اقتصادي اړخ یې درلود او دواړو خو پرمختګ کړی. نور ناس هم لا پاتې دي ترای ناس به کیږي کومیټې ته انسوي دا بیا بیا ناس کی سوسې ژمنه سوي پروسې ټول تکمیل.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین او همدارنګه د حکومت رسمي ویان زبیح الله مجاهد و چې له ایران سره په روابطو را سره خبرې وکړې. زه بیرته خپل ملمنو ته راستنېږم. نجیب الله کابلای صاحب هم را سره یو ځای شوی دی. کابلای صاحب، تاسو همیشه د ایران د پالیسیو منتقد پاتې شوی، په افغانستان کې په خامو انتقادونه درلودل، اوسنی وضعیت ته په کوم نظر ګورئ؟
یقین دارم که ایران سروی کار زیاد په افغانستان په چار کوه مداخله وکړه، هم په مرز که زما سم ساتون که نو پوستی جور کرده پا جگره پا هم دی خاطر ده. اما بل علت همشتا ده طالبان پا صف که ده بلوچ او اهل سنت هم زای درلود هم لریم. اوز هم ده افغانستان طالبان پا خپل برایالای توپ او رسیده او ده ایران طالبان هم کوهه کوی که چه آزادی تر لاسکیم. دا چې طالبان وایي چې مونږ ناتو ته ماته ورکو، د ایران طالبانو او نور آزادی خواه خلق دا وایي چې د افغانستان طالبانو مونږ سره هم باید مرسته کوي.
مننه کابلی صاحب. در سره به یو احمد خان اندر ته ورځم. اندر صاحب، د کابلی صاحب خبرې مو واوریدی، د مجاهد مو واوریدی، مخکې انصاری صاحب صدیق منصور هم وویل چې د ایران پالیسۍ په افغانستان کې هغه نقد کړي. ظاهرا طالبان وایي چې له ایران سره ښې اړیکې لري او ښې اړیکې ورسره غواړي، او دواړه ګاونډي هیوادونه دي، باید هم چې ښې اړیکې ولري که غواړي په سوله کې ژوند وکړي. تاسو دی دا چې کابلی صاحب وایي چې ځینې بلوڅ یا ایرانی سختدریزی سنی طالبان یا وسلوال خای دی افغانستان نه هڅه کوي چې له ایران نه خپل حقونه واخلي یا په ایران کې جګړه وکړي، په دې راته وایي چې تاسو هم داسې فکر لرئ که نه نورې مسلې شته؟
15 کلنه جګړه کې زموږ ډیر ګاونډیانو ډېرې هڅې کړي چې زموږ سرحد نه وړاندې را تېر شي، او همداسې زموږ خام مواد پرې قاچاق په توګه د حتی البته د افغانانو په طریقه خپل هېواد ته ووځي. یوازې موږ همیشه پاکستان یادوو، خو ایران هغه زموږ ګاونډی ده چې تل یې هڅه کړې ده زموږ په کلتوري بس کې، زموږ د خلکو په منځ کې د بېاتفاقي تخم وشیندي، او همداسې ډېر د افغانان چې هلته تللي دي بېرته چې راغلي ټول په مخدره موادو ککړ، او همداسې ډېر نور څه دي چې دوی کوي، یا مهاجرین چې ورغلي هلته دیو خام صاحب توګه لمون سره کې اړیکې نه ساتلی الته لشپګم سن پورته یو افغان تحصیل نشوي رازم دغه خبره ته کله چې 2003 کالو ښاغلی کرزی سفر وکړ الته دیوغي ولسمشر وټویل د ایران چې موږ به د دې لپاره چې د غیر قانوني مهاجرت نشي او قاچاق نشي په د نیمروز کې به موږ پاسګه دوی پاسګه وته وي موږ تاسو تانی یا پوسټیو ته وي جوړ کو تاسو به جوړ کو موږ به جوړ کو دوی د افغانستان لپاره نه تانی جوړ کړی دي پوسټ او خپل ځان ته جوړ کړی دلته یو نار وسته نهر چاته وګت کیږي سترغو د خلکو مخنیوي کی چې ورنځي اوس چې طالبان هڅه کوي چې تاسو ډیر وړاندې راغلي او دوی ډیر وړاندې واقع نه غړي په دې وخت کې متقابله د دې چې د ایرانیانو ټول سربازان دغه ځای ته کېدلی تر اوسه هم موضوع نه ده کته مجاهدینو ویل په د وزارت داخلي نه ایتان ورغلي د کابل صاحب خبره پر ځای د دوی بلوچستان په سیستان کې ډیر زور ولیدي او دا موضوع ډیر امکان لري مګر لیدونه بسو چې امریکا او سعودي عربستان هم د پاکستان هم دلته د ګوتوهنی کوي یعنی لاسوهنه کوي ترغو سعودي عربستان د یمن او د سودان قزونه لیران واخلي او پاکستان هم کوشش کوي چې د طالبانو د امارت اسلامي وضعیت له امسایګان څخه خراب کی ترغو دوی لدینه ګټه پورته
د دې په خاطر چې د ایران له خوا نه څوک نشته د زبې د ایران هغه رسمي دریزونه چې دی د تاسو سره شریکوم مثلا ایران وایي له افغانستان نه مخته مخدره مواد راځي ایران وایي مخته غیر قانوني کډوال راځي او ایران واقعا د افغانانو د غیر قانوني بهیر سره مخ دی او امدارنګ د افغانستان په اړه نور اندېښنې لري مثلا د اقلیتونو حقونه په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو حقونه چې د ایران لپاره نه یوازې د افغانستان بلکې په نړۍ کې مهم دي او د سرحدونو په اړه وایي راځي چې دا وایي چې د افغانستان واقع ایران ته د ضررونه لکه مثلا وسم ګورو چې مخدره مواد ایران ته قاچاق کیږي او قاچاق په ایران کې ستون زده غیر قانوني کډوال ګورو خغل انصاری تاسو وایي په دې اړه
زما له نظر په دې ټولو مسایلو کې کومه غو تاسو ګورو د افغانستان په ګډوډۍ کې د دغو دوه هیوادونو چې د دین او مذهب په نوم یې د تاریخ په یو پړاو کې بنیاد خودل شوه ایران د شیعه مذهبي تفکر په اساس دولت رامنځته شو پاکستان کې د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله تر عنوان لاندې انګریزي قانون دغه دواله هیوادونه د افغانستان په پراخه ګډوډۍ کې خپل پراخه ګټې ویني کله مخدره مواد او کرکیلا او قاچاق دي تر ټولو لوی ګټه د امدی ټرافیک او قاچاق نه دغه دواله هیوادونه اخلي چې د نړۍ نور هیوادونو ته د امدی لارونه انتقالېږي نه د منځنۍ آسیا او د چین له سرحدونو کدلته د مذهبي تاریخوالي لوبي او معاملې تر سره کیږي د فاطمیون ډلې ټپلې د زینبیون ډلې او اوس په آذربایجان کې د حسینیون د ډلو روزنه او غوې د پاره د امکاناتو برابرول او د چارماری میدان افغانستان ګرځولې د دې ترڅنګ دغه مهاجرین چې موږ تاسو وایو دوی تستون زده چې ایران ته ځي دوی دغه مهاجرین بیچارهګان ګروګان نیولې د سوریه په جګړو کې هم دوی جنگي د یمن په جګړو کې دوی جنگي د عراق جګړو ته دوی لیږي او هلته روزنه ورکوي بیرته د خپل مذهبي سیاسي اقتصادي او نظامی ګټو لپاره افغانستان ته راليږي دلته د تاریخوالي په لوبو کې هم دوی مسؤل او مصروف ساتي تر دې پورې چې دوی خپل تفاسیر او مذهبي کتابونه د کونړ ولایت چې هیڅ تشیع پکې نشته او نه هم ایران پلوي مګر او اکثریت پښتانه دي هلته دوی خپل تفسیرونه او کتابونه لیږي او ترغیزي پورې د کلتوري ارغل لارې چارې پرانیزي دا اوس چې د ننګرهار هوایی ډګر د لومړي ځل لپاره د ملکی پروازونو لپاره پرانیستل شو په سبا یې لومړنۍ الوتکه ایرانۍ الوتکه چې راغله دلته کې نشته په ننګرهار کې هیڅ کنسولګری خپلې چارې نوې پیل کړې یوانی ما یادو مې استمخ کې ایرانیان او ایرانی ډیپلوماټانو چې راغله دلته خپلې ډیپلوماټیکې هڅې بیا پیل کړې او خپل ایرانیان ورته راورسیدل
موږ ډیر معلومات لرو، دقیق معلومات لرو.
نو خو دوی وایي، انصاری صاحب لن جواب کرا کی، دوی وایي چې دا دی گاونډیتوب، خ گاونډیتوب د پاره د موږ ثبوت دی. موږ غواړو خیاړي کې ولرو، افغانانو سره فرهنګي شراکت لرو، د ژبې شراکت لرو، کلتوري شراکت لرو.
موږ ما مخکې وویل چې د دوی ډیپلوماټیک ژبه هغه ژبه چې دوی په سټیج، په اخبار، په تلویزیون کې د دوی دولت کاروي، هغه ژبه ډیره غوړه، ډیره پاکه، ډیره سوچه ده. کاش کې په دې ژبه دوی ولاړ وي او د دوی په ډیپلوماسۍ او سیاست کې دوه مخې نه وي. په عمل کې، د عمل په میدان کې موږ تاسو ته ښودلی شو.
کابلی صاحب، تاسو راته دا وایي چې د ایران د اوبو شکایت هم له افغانستان نشته دی، له تیر حکومت نه یې درلود او ښایي اوس یې ولري. وایي چې افغانستان د دوی په حقابه باندې خېټه اچولې ده، غصب کړی دي او نه یې ور پرېږدي. او هغه ایالتونه چې د افغانستان په دغه اوبو، هغه ولایتونه، ایراني ولایتونه چې د افغانستان په اوبو پای له ډېرې سختې وچکالۍ سره مخ دي.
اصلا مسئله آبای افغانستان یک مشکل منطقه‌ای است که ما به زودی نمیتونیم که حل کنیم. در مسئله آبای افغانستان هم خود ایرانیا بار ملامت به دوششان است. زمان موسی شفیق ما آبا را به ایران فروختیم، مقدارش معلوم بود که عدد اکثرش تا 28 متر مکعب یا 26 متر مکعب بود، در 4 فصل تقسیم شده بود. اما در اون زمان خود ایرانیا هم تعهد داشتن که باید امی متراج ها و جور کنن، در بند کمال خان کمک کنن، با وسازی که نکدن تخریب کدن. در ضمن ازی مزود زود براتان میگم که وقت ضایع نشم، اونا چاوای نیمه را که در منطقه زاهک، در منطقه سیستان و بلوچستان ایجاد کردن، هیچ از افغانستان اجازه نگرفتن و پیش از امی در طول 50-60 سال آب که به طرف ایرمن میره یا زیادتر از ای که 100 سال میشه، اصلاً اندازه متر مکعب بر ما افغان ها هیچ معلوم نبود. اونا هرچی که خواستشان بود آب افغانستان استفاده میکرد. به طور مثال ما مجبور بودیم که حداقل تا 26 متر مکعب در فی ثانیه بر ایرانیا بتیم، اما اونا پیش از 1200 متر مکعب در فی ثانیه استفاده میکردن. به مو خاطر از کنها عصبانی هستند. زمانی که بند کمال خان جور شد، این عصبانیت ایران در مقابل افغانستان زیاد شد. ما بدگه چیز می آیم که در صفوف طالبا تعداد بلوچای افغانستان می جنگیدن در مقابل حکومت مرکزی افغانستان و ناتو. اونو بلوچا فعلا هم انتظار امیره دارن. زمانی که میگه شما آزادی دانه که ادام می کنین گرفتین، ما در یک مظالم نظام ایران بند ماندیم، شما هم ما را باید کمک کنین. یک علتیست. دو علتیست که در مدت 40 سال زیادتر یک تعداد پوستار ایرانی ها در خاک افغانستان ایجاد کردند که مردم منطقه بلوچای افغانستان و بلوچای ایران شاهد هستند. حتی بلوچای ایران شهادت میتن که چقدر اونا به مرز افغانستان در داخل خاک افغانستان نزدیک شدند. به مو خاطر یک تعداد طالبای ملیگرا را تشویق میکنند که اینجا خاک افغانستان از پوسته ایرانی چی میکنه. به مو خاطر است که جنگ در پوسته دوست محمد و در منطقه چم سیاه شروع شد. و این موقتی هم اگر است، اما مشکلات افغانستان با ایران موقتی نیست. اینی که ایرانی ها میگن ما مداخلات فرهنگی و کلتوری داریم، بدون شک ما با کشورهای همسایه خود بر تمامش و تا با کشورهای خلیج عرب ما مشترکات فرهنگی زبانی داریم. اما این مشترکات فقط یک بهانه است که ایرانی ها میگن. مثلا کمیته امداد امام خمینی را که جور کردن در امور داخلی افغانستان خودش مداخله است، یک قشره یا تمویل میکنن با تایید گپای دوستای ما فاطمیون و زینبون تمویل میکنن، یا مثلا دیگه مراکز تجاریشان یا رسانه‌ایشان که در افغانستان است، مراکز جاسوسی است.
مننه خغل کابلی ز د دې په خاطر چې لکه مخکې چې ویل چې د ایرانی لوري نه څوک را سره نشته دی. بیا هم غواړم چې د ایران د حکومت دریز دی تاسو په خبرو په وړاندې هغه مخکې چې څه ویلی دی هغه اوریدونکو ته یاد کړم چې دغه شیان چې کابلی صاحب ویل، ایرانی مقامات او رسمي سرچینې وخت په وخت ردی، دوی نه مني چې په افغانستان کې مداخله کوي. د سرحدون نه دی اوختو خبره یا د افغانستان له سرحدون نه دی تیریدلو موضوع هم نه مني. او همدارنګه دا چې په قاچاق کې دی سپای پاسداران لاس ولري، دوی دام په کلکه باندې ردی. دوستانو، د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی، نظامی او سیاسي څېړونکي احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور، او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره په دې بحث کې برخه واخیسته. له ټولو مننه کوو، یادونه کوو چې په دې خبرونه کې خپاره شوي نظریات د میلمنو نظریات و، د ازادي راډیو توافق یا نه توافق ورسره شرط نه دی. له هغه اوریدونکو بخښنه غواړو چې په ټلیفونونو کې د ستونزو له کبله مو د دوی ټلیفوني پیغامونو ته ځواب ونه شو ویلی او تماسونو ته هم ځواب ونه شو ویلی. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. یو ځل بیا هم له خپلو ټولو میلمنو مننه. کورې آباد، تر بیا ښې چارې.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112111415. شمېره بیا وایم 00422112111415.